بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
دوستانو تاسو کولی شئ زموږ له سایت څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.farstoday.ir/ps، چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولی، ووینئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د دې ترڅنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ آدرسونه وڅارئ، تعقیب کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه او همدارنګه ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګه د دې تر څنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکئ. له دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوو.
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو زموږ نیکی هیله او تود سلامونه ومنه. ځنو نن د پنځبیا زیارت ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چنګاخ د میاشتې 15 د 1446 هجری قمری کال د ذل هجری د میاشتې له درشمې او د 2025 میلادي کال د جون له 28 نیټه سره سمون خوې. زموږ په نه خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې دا لومړی لامامو سره سم خبرونه او د لشي بیا هم نور پروګرامونه په ترتیب سره درته وړاندې کی، خو سم پام وکړئ د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز ته وکړئ. په ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان ویلي چې په 12 ورځنی جګړه کې نړیوالو د ایران ستر اقتدار ولیدو. د پاکستان د سینا مشر ویلي چې د اسلام د دښمنانو د یرغلونو په وړاندې د ایران د استقامت ستاینه کوو. همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي شورا مشر ښاغلی قالیباف ویلي چې د ایران سوله ایز ایټمي پروګرام به چټک پرمخ لاړ شي. ازن اوسم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان ویلي چې په 12 ورځنی جنگ کې نړیوالو د ایران ستر اقتدار او قدرت ولیدو. د پارس ټوډې له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان د سیمونستي رژیم او امریکا سره د جګړې د بندیدو په مناسبت یو پیغام خپور کړی او د ایران لا ټولو پرګنو څخه مننه کړی دا ایران ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي چې موږ د خلکو د مقاومت او زغم پورې وړیو او په ژوره توګه په دې باور یو چې دا بریا د یووالي یارامې او انسجام لا عمله ترلاسه شوې ده. غزیه تکړه شي دا تاریخي بریا د غستر او تمدن جوړونکو ملت پنوم ده چې کا دښمن د دې ملت تیر او هویت ته خا پاملرنه کړی وي هیڅ کله به دا ډول تیر وطنه نه وکړي. ښاغلی پزشکان د پوزیش خړو د بندیدو په مناسبت د خلکو لاټولو پرګنو څخه د مننې ترڅنګ ټینګار کړی چې مونږ باید هڅه وکړو دا ارزښتناک یووالی او انسجام چې د هیواد تر ټولو لوی پانګه ده دوام ومومي. مونږ د یو بل په مرسته او ملاتړ لا نه د یوې غوره راتلونکي روښانه آینده او د یو پیاوړي ایران لپاره یو ځای شو. د پاکستان د سینا مشر د اسلام د دښمنانو د يرغلنو په وړاندې د ایران د استقامت او مقاومت ستاینه کړې ده. پاس ټوډې راپورټ ورکړی چې پاکستان د سینا مشر د اسلام د دښمنانو د يرغلنو په وړاندې د ایران د حکومت او وسلوالو ځواکونو د استقامت ستاینه وکړه او د ایران او سیونستشن ترمنځ د جګړې د پایتا رسیدو هرکلی وکړ. د پاس ټوډې په وینا سید یوسف رضا ګیلانی نن په اسلام آباد کې د ایران له سفیر خاغلی رضا امیری مقدم سره کتنه کړې ده. هغه د خپل ملت او مزکه د دفاع او د اسلام د دښمنانو سره د مقابلې په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشرانو او وسلوال ځواکونو د استقامت ستاینه وکړه او د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پایتا رسیدو څخه خپل رضایت او خوشاله څرګند کړه. خاغلی ګیلانی د اسرائیلي بریدونو کې د ایران د پوزي چارواکو ایټمی پوهانو او ملکی وګړو د یوې ډلې د شهادت له امله د ایران ملت او حکومت ته تسلیت هم وایو. د پاکستان د سینا مشر د ایران سره د نقدي او مهاله اړیکو پر اهمیت پټینګار کولو سره ویل چې په ایران باندې د اسرائیلو د بریدونو لا پیل وروسته پاکستان هم په مختلفو کچو او مهمو فورمونو او غونډو کې خپلې ډیپلوماټیکې هڅې وکړولې، په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او تل یې د تهران د ځان د دفاع حق او دارنګ د ایران د حاکمیت هم ځکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی. خاغلی ګیلانی زیاته کړه د پاکستان د سینا او ملي شورا مشرانو د خپل استازو سره یو ځای د اسرائیلو د بریدونو او د ایران د حاکمیت او ځکني بشپړتیا د ښکارا سرغړونې په غندلو سره پیاوړي بیانیه خپره کړې دي. ایزن اوس هم درته یو تازه خبر وړاندې کوو چې وایي د خاتم الانبیا د چوڼې قومندان جنرال شادمانی شهید شو. د خاتم الانبیا د مرکزی قماندان سردار علی شادمانی چې تیرونه د 17 د بریټ پر محل سخت پیشه وو شهید شو. د فارس خبری آژانس رپورت سره سم جنرال علی شادمانی د مقدس دفاع او قماندان و چې خپل ژوند د ایران د اسلامي انقلاب د ساتنې لپاره وقف کړ او لکنونو نستړی کیدونکو مبارزه ورسته ل خپل شهیدانو ملګرو سره یوځای شو. د دې قماندان سپیڅلی مړی به د هغه له نورو ملګرو سره یوځای د شنبه په ورځ د تهران د خلکو په لاسونو کې بیا خاورو ته وسپارل شي. د ایران سفیر په ملګرو ملتونو کې ټینګار کړی چې ایران د جګړې پیلونکي نه دی او د فریبکاری او دوه مخي معیارونو لپاره مغرضول به تیر نشي او د امنیت شورا په ورستی عادي غونډه کې چې د 2200 یو دیرشم پریکړه لیک او برجام پاړوا د اسرائیلي رژیم د استازي شتون باندې بیا اعتراض کړی دی. خاغلی امیر سید اروانی د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې جګړه چې فکر یې کاوه نظام به د بقید او شرط تسلیمې تار کړی او د خپل سولیز ټیم پروګرام څخه به د ارعاب تهدید او زور له لارې منصرف کړي له وخت څخه ډیر څرګند نه خبر شو. د پاسټرو د راپورټ مخې د چې د نا خبري اژانس له کولې راپورټ ورکړي د ایران دایمي استازي د امنیت شورا پورسته عادي غونډه کې چې د 2200 درشم پریکړه لیک او برجام پاړاو زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت لا هم په دې باور دي چې ایټمی دوسیه او بندیزونو پورې اړوند مسایل او ډیپلوماټیک حل ممکن دی او د ایران د دې لارې پایبندی د برجام او 2023 پریکړلیک په بشپړ اجرا سره په روښانه توګه ثابته شوې ده. خو که نور اړخونه پر اختیار د حل لارې وختونکي وي، باید د ایران روا حقوقو ته درناوی وکړي او د ډیپلوماسۍ د پروسې لا کمزوري کولو بیا لاس واخلي. د ایران لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د جګړې پیلوونکی نه دی او د تیرو بریدونو بندیزو سملاسي وروسته ایران هم خپل قانوني نظامی جواب ودرو. خو ایران به د فریبکاری او دوا مخی میارنو لپامه غورځولو تیر نشي او د ایران زړور او سرافراز وسلوال ځواکونه په بشپړه توګه چمتوي چې د هر نوی ګواښ یا نقض یا خلاف ورزي په وړاندې په پریکنده توګه او نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې ځواب ورکړي. ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی ډاکټر قالیباف ویلي چې د ایران سولایز اټمی پروګرام به چټک پر مخ لاړ شي. پارس ټوډے راپورټ ورکړی چې د ایران د اسلامي شورا مشر ټینګار وکړ چې د ایران اټمی انرژي اداره به تر هغه پورې چې د اټمی تاسیسات او امنیت تضمین نشي لا اټمی انرژي نړیوالې ادارې سره خپل همکاري وزندي او د ایران سولایز اټمی پروګرام به په چټکتیا سره پر مخ لاړ شي. د پارس ټوډے د راپورټ له مخې محمد باقر قالیباف نن د پارلیمان په څرګنده غونډه کې په خپل پرانیستون کې وینا کې ویل کړه چې امریکا د ایران د ملت استقامت وړي د هڅه وکړه چې دیو نمایشي بریټ لارې ځان لا کړکې څخه وژغوري او د ایران د متناسب جواب په بدل کې چې د هغه پسما کې د نظامی اډو د قماندې مرکز په نخښه کړ د اوربند وړاندې ځو وکړه او تعقیب وکړ. دا ټول په داسې حال کې چې ایران لا هم په خپل زغم سره له خپل ټولو ظرفیتونو لکه د نړۍ د انرژي اقتصادي با اقتصاد باندې اغیز بیا کار نه دی اخیسته. د بریکس لخوا د ایران پر ضد د امریکا او اسرائیلو نظامی برید غندنه شوې ده. د بریکس غړو هیوادونو د امریکا او سیونستاجین لخوا په ایران د بریدونو پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي چې دا نظامی اقدامات نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور خلاف ورزي ده. د بریکس غړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د برازیل بهرنیو چارو وزارت په وې پانه خبره شوې ده چې بریکس د جون له 14 په ایران د پوځي بریدونو په اړه چې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ورزي ده او له امله په منځني ختیځ کې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی ژوره اندېښنه لري. د بریکس غړو اعلان کړی چې د بخ په زیاتیدونکي تاوتریخوالي په وړاندې چې نړیوالې سولې امنیت او اقتصاد لپاره د ناټل کې دونکو پایلې لري باید د تاوتریخوالي دوره ماته او سوله بیا رامسته شي. په ګډه اعلامیه کې د هر ډول بریدونو په اړه چې د سولېزو اټمي تاسیساتو پر ضد نړیوالو قوانینو او د اټمي انرژي نړیوالې ادارې د پریکړه د کولو خلاف تر سره کیږي ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. اټمي امنیت خوندیتوب او تضمینونه باید تل په ځانګړي ډول د وسلوالو شخړو پر مهال وساتل شي او د خلکو او چاپیریال ساتنه د زیانونو په وړاندې وشي. ایزان هو اوس هم یو بل خبر دا چې د سیمنس چجین مانیدار چوپتیا آیا د موساد مشر وژل شوی دی. په داسې حال کې چې د سپای پاسداران د حمله د اتمې چپې ابتدایي راپورټونه وایي چې د سیمنس چجین یو شمېر جګپوري استخباراتي کمانډانان پامانه موساد باندې په بریټ کې وژل شوې دي. تل ابي په دې اړه خبرونو په خبرولو باندې ځلګولې د فارس خبري اژانس د راپورټ لا مخې د اسلامي انقلاب سپای پاسداران د سمستری رژیم د تیریو ته د سوا په اتمه صفکه د امان پرامه د اسرائیل او د پوز د پوزي اطلاعاتو د مرکز او د موساد عملیاتي مرکز په شمول د رژیم پر مهمو استخباراتي مرکزونو باندې توغندي بریدونو په کولو کې بریالي شوې دي. دا هغه مرکزونه چې د تیرور د عملیاتو او ورانکارو اقداماتو د پلاننګ د زړه په توګه یادېږي. د دغو عملیاتو په اړه ابتدایي راپورونه ښیي چې په یاد حمله کې د سیمنستاجین څو جګپوړي استخباراتي قومندانان او افسران وشل شوي دي. په عین حال کې د تل ابیب لخوا د سختو رسندوی سانسور له امله تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي خپره شوي. کوم څیز چې د موساد بشر ډیوید باریان نه څرګندېدلې چې دا هغه د حالت په اړه ګوګوسه راپرولې ده. دا رب یو زرانو ادعا کړی چې موساد مشر وژل شوی دی. زنو عرب ژبو یو زرانو بیا هم د موساد مشر د اوږدې مودې غیبت ته په اشاره سره په ځګه بریټ کې دا هغه د وژل کېدو احتمال څرګند کړی. خو دا ادعاګانې د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دي تایید شوی. ایزا دا د دې محل خبرونه لا پاملرنې مو یوه دنیا منه کوو. د تهران رډو سره همدغه راز ملګري پاتې شي.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ تهران رادیو خبري.
وینا او د عزت حماسه د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه. د پروګرام په دې برخه کې زه عبدالمجید دورانی ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې د وینې او عزت حماسه تر عنوان لاندې یو ځانګړې خبرونه درته وړاندې کړم. په دې هیله چې تر پای را سره ملو اوسئ. قدرمنو اوریدونکو تاسو زما غږ ل پیاوړی او زړور ایران څخه اوري. د نن په خبرونه کې غواړو تاسو ته په ایران باندې د صهیونیستي رژیم د بې رحمه یرغل او په دې جنگ او د بشریت خلاف جنایت کې د امریکې د بنیادی رول په هکله معلومات درکړو. تاسو هیله کوو چې د رامنځته شوو جنایتونو په هکله د خبرېدو په خاطر زموږ سره مل پاتې شئ. دوستانو په دې خبرونه کې له غوسې، مینې او هغه قسمونو په هکله روایت کوو چې د هر یو ایرانی په زړه کې نغښتې دي، له مظلوم او همداشان د وطن له خاورې د دفاع قسم، داسې وعده چې د فلسطین او بیت المقدس په نړۍ کې د صهیونیزم د وروستیو نښتو تر نابودۍ پورې نشي هیرېدی. د شپې په چوپتیا کې کله چې سپوږمۍ په آسمان کې وه او د هغو خلکو ننداره یې کوله چې د وطن په مینه کې د پیړیو لپاره د استکبار په وړاندې ودرېدلی وو، په دغه شان حالاتو کې ناڅاپه د شیطان استازی د ایران په اسمان کې را څرګند شو. صهیونیستي رژیم چې په تاریخ کې د ماشومانو له ټولو ستر قاتل دی، یو ځل بیا خپل لاسونه د بېګنا خلکو په وینو سره کړل، خو دا ځل په ایران کې. کلونه کېږي چې صهیونیستي رژیم د فلسطین، سوریه او د لبنان د خلکو د وینو په تویولو سره د هغوی ځمکې نیولي او بې شمېره جنایتونه یې ترسره کړي دي. په دې موده کې نړیوال ارګانونه او نړیوالې ټولنې چې باید د بشري حقوقو ساتونکي وي، د دې ښکاره ظلم په وړاندې چوپتیا غوره کړې او یوازې په نړۍ کې د عدالت پالو خلکو غږونه دي چې په دې جنایتونو باندې نیوکه کړې. په دې منظومان کې د ایران اسلامي جمهوریت چې تل پر انساني او اسلامي اصولو ژمن پاتې شوی، هیڅکله هم د دې ظلمونو منلو ته نه دی تیار شوی. ستر اسلامي ایران په هر ځای او هر وخت کې په داخلي او بهرني ډګر کې تل د دغه رژیم د جنایتونو او نسل وژنې په هکله خبرداري ورکړې ده. له همهغه ړومبنیو څخه ایران تل د فلسطین، سوریه، لبنان او نورو مظلومو ولسونو څخه د ملاتړ غږ پورته کړی دی. له مظلومانو څخه د ایران دغه ملاتړ نه یوازې د انساني او اسلامي مسؤلیتونو په چوکاټ کې، بلکې د یوې تاریخي او اخلاقي دندې په توګه ترسره شوی دی. د ستر ایران پوهان او خلک ښه پوهیږي چې د صهیونیستي رژیم په شان د یو وحشي او وژونکي رژیم په وړاندې په تشو لاسونو نشي ودرېدلی. هغوی د تجربې له مخې پوهېدلي وو چې په دې بې رحمه نړۍ کې چې قانون د زورواکو په لاس کې دی، په نړیوالو ارګانونو او د غربیانو په سیاستونو هیڅ باور نشي کېدی. دغه پوهاوی د ایران له لوړو ژورو نه په ډک تاریخ کې نغښتی دی. لکه څنګه چې په ایران باندې د عراق د باسي رژیم د یرغل پر مهال ایران پوه شو چې د جنگ په وخت کې یوازې په ځان تکیه کولای شي. هغه وخت کې د نړیوالو د سترګو په وړاندې باس رژیم د ایران په خارونو، روغتونونو او عامه تاسیساتو باندې په زهرجنو کیمیاوي وسلو سره بریدونه وکړل. دغه ترخه پیخې د ایران خلکو ته وروښودله چې په داشان حالاتو کې یوازې په خپلو داخلي وړتیاو باندې تکیه کولی شي او له دښمن څخه د گزارې هیڅ تمه نشي کېدی. په دې خاطر ایران له جنگ په وروسته کلونو کې هڅه وکړه چې په هیڅ یو ډګر کې بهرنیانو ته اړ ونه اوسي او ځان بسیاینې ته ورسیږي. دغه پریکړه د ایران د پیاوړتیا لامل شوه. ایران ښه پوهېده چې صهیونست رژیم او امریکا په کمزورو هیوادونو باندې د ولکې او د هغوی د استعمار په لټه کې دي. دې ته په کتو سره ایران د پیاوړو اورګانونو په جوړولو او له کورنیو وړتیاو څخه په استفادې سره د ټیکنالوژۍ او صنعت په ډګرونو کې پرمختګ وکړ او د یو خپلواک او پیاوړي هیواد په جوړولو لګیا شو. د پردیو لګواخونو سره مقابله د دې بهیر یوازنی هدف نه وو، بلکې د ایران د ولس د عزت او کرامت ساتنه هم د یاد بهیر له نورو اهدافو څخه وو، ځکه چې ایران په دې باور دی چې یوازې په داخلي قدرت سره کولی شي د استعماري سیاستونو او د زور د خبرې په وړاندې ودرېږي او خپل حق له دښمنانو څخه واخلي. البته چې د تاریخ د لوی جنایتکارانو او د اوسنۍ زمانې د بې رحمه شیطان لپاره د هیڅ یو ولس خپلواکي او برم د زغم وړ نه دی. دا اصلي د ایران وار و، داسې هیواد چې دوی غواړي د ملکیانو او ساینس پوهانو په ټرور او وژلو سره د هغه د پرمختګ مخنیوی وکړي. هغوی په خپل ناسم سوچ سره داسې فکر کوي چې د ساینس پوهانو په وژلو سره کولی شي د پوهې د رڼا مخه ونیسي او د یو داسې ولس اراده له منځه یوسي چې د خپل وطن له خپلواکۍ او سرلوړۍ سره مینه کوي، خو د دوی اټکلونه او انګیړنې ناسمې وي. د یرغلګرو دغه تش خیالونه بالاخره د غبرګولي د میاشتې په درویشتمه د شپې په مهال د یو خونړي او تریخ ناورین په بڼه کې عملي شول. نیمه شپه تیره شوې وه، خار په خواږه خوب کې ډوب و، میندې خپل ماشومان په غیږونو کې نیولې ودوې. ساینس پوهان او د پوهنتون استادانو هم چې له ساعتونو ښوونې او روزنې څخه ستړي شوي وو دمه کوله، او ځوانان هم د سبا په تمه ویده وو او خوبونه یې لیدل. خو صهیونستانو یعنی د تاریخ دغو مختورو شیطانانو په داسې حال کې چې ایران د خبرو له لارې د مسایلو د هوارولو په لټه کې وو دغه آرامخ نشو زغملی، او سره له دې چې ډیپلوماسۍ دوام لري او هیلې لا موجودې وې ناڅاپه یې یرغل وکړ. چاودنې او ټرور د هغوی له ناوړې څیرې څخه نقاب پورته کړ او کرکه او نفرت یې څرګند شو. د توغندیو غږونو د شپې چوپتیا له منځه یوړه، اسمان تک سور شو، ځمکه ودرزیده او د بیګنا انسانانو وینې د وطن په خورې توی شوې. داسې ماشومان چې حتی د دښمن د ټکی په معنا هم نه پوهېدل د خپلو میندو په غیږو کې شهیدان شول. هغه ساینس پوهان چې د ایران د پرمختګ لپاره یې خپل ټول عمر لګولی و د صهیونیستي رژیم د غوسې او کرکې په خاطر تر کنډولو لاندې شول. خو د دغو پاکو وینو په منظومان کې له ټولو فریادونو او چغونه یو لوړ غږ اورېدل کېده. هغه د عزت او سرلوړۍ غږ و، د عزت داسې چغه چې په ټرور خاموشه او غلې نشوه، په بریدونو دړې وړې نشوه او د کړاوونو له زړه څخه یې سر پورته کړ او ویاړ یې رامنځته کړ. څومره ښکلې ده د شهیدانو وینه له ځان سره غیرت او ژوند راوړي، په زړونو کې جوش او ولوله رامنځته کوي او پاتې شونو ته زړورتیا ډالې کوي او له ظلم سره د مبارزې لپاره زړونه پیاوړي کوي. ایران یو ځل بیا خپل بېګنا ځوانان نارینه او ښځې په وینو کې سره ولیدل، او دا د بېګنا شهیدانو پاک وینه وه چې ټول خلک یې یو موټی کړل تر څو د دې جنگ د ټپونو زغم وکړی شي. اسلامی ایران دښمنانو هیڅکله د ایران خپلواکي، امنیت او قدرت نشو لیدلی او بالاخره خپله کرکجنه څیره وښودله. هغوی بیا هم راغلل او د ایران د خلکو په امن حریم باندې یرغل وکړ، خو دا ځلې له ټینکونو او لښکرو سره نه، بلکې د غله په شان د شپې په تیاره کې په ټرور او خیانت سره. هغوی فکر کوي چې د ساينس پوهانو په ټرورولو سره کولی شي د ایران د علمي پرمختګ څراغ خاموش کړي، خو نه پوهیدل چې د هر یو ساينس پوه شهادت زرګونه غیرتی ځوانان د مقابله میدان ته راباسي. ډاکټر محسن فخری زاده، ډاکټر مسعود علي محمدي، ډاکټر مصطفی احمدی روشن، ډاکټر فریدون عباسی او لزګونه نورې ځلاند څیرې هر یو د مینې یو کیسه لري چې د ایران د سرلوړۍ لپاره د دښمن په اور کې وسوځیدل. هغوی لاړل خو د ویرندوکو په شان نه، بلکې د اتلانو په شان. هغوی په خپل سرشندنو سره د راتلونکو نسلونو لپاره د مقاومت لاره نوره هم روښانه کړه. نن چې صهیونستان په خپلو تشو خیالونو کې خوشحاله دي، په دې نه پوهیږي چې په ایران کې په زرګونه ځوانانو له اوښکو په ډکو سترګو او له غمونو په ډکو زړونو او په پیاوړې ارادې سره ژمنه کړې ده چې د دغو شهیدانو لارې ته دوام ورکړي. هغوی له بې عقلې نه فکر کوي چې ایران به په دې ډول له مقاومت او هلو ځلو څخه لاس واخلي، په داسې حال کې چې حقیقت بل څه وایي. د صهیونستانو خوشحالي به ورو ورو په اندېښنې او ویرې بدله شي. ایران که څه هم مظلوم دی، خو پیاوړی مظلوم دی. د ایران ولس داسې ولس دی چې د پیړیو لپاره د ظلم په وړاندې ودرېدلی دی. د مغولو له بریده واخلې بیا د انګلستان تر استعمار پورې، د پهلوي له ډکټاټورۍ نه بیا تر تپلې جګړې پورې، هر ځل په لا زیات قوت سره له ځایه پورته شوی او نن هم د بېګنا خلکو وینه او شهادت د یو پورا ولس غوسه راپارولې ده او ټول په یو موټی توګه د خبیث دشمن په وړاندې ودرېدلی دي. ایران داسې یوه مور ده چې د خپلو شهید شوو ماشومانو ځوانانو پتلین کې سوځي، خو سر نه ټیټوي او نه ژاړي، مقاومت کوي او د ظالمانو تر رسوا کېدو او ماتې پورې مقاومت کوي. دا هغه څه دي چې دښمنان ورڅخه ویره لري، یعنی په هغه جنگ کې ماتې چې دوی خپله پیل کړې وو. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د وینا او عزت حماسه نومې دا ځانګړې وینا په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. نو تر بل پروګرامه اجازه غواړو او تاسو په مهربان او بخون کې الله سپارو.
دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.farstoday.ir/ps، چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولی، ووینی او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د دې ترڅنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ آدرسونه وڅارئ، تعقیب کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه او همدارنګ ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګ د دې تر څنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکې. له دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوو.
ایران وطنه جان و تنه پاک رهایی مهد هنری مأمن مردان خدایی تیری به تنه تا نخوره هستن من جان و تنه من هر دو فدای وطنه در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم من آرشم از سیر کسی می ندارم بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی از پای نیفتم که تو آباد بمانی سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم دل بسته یاران خراسان خیشم ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران
بذار از عمق قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم من از خاک عزیزت پا گرفتم من از چشمای تو دنیا را دیدم اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیای نمیدم یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش
آسمان تو رها شدم
بیا وطن بیا
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ایران ولی له فلسطین ملاتړ کوي؟
ایزانو د ایران اسلامی جمهوریت ولی د فلسطین ملاتړ کوي تر عنوان لاندې لایو ځانګړي پروګرام سره ز جمیل بنگش ل خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شو هله چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي.
قدر من اوریدون کو د ایران اسلامی جمهوریت په د فلسطین د مسلې او د غزې د مظلومو او مقاومت کوونکو خلکو په ملاتړ کې هیڅ شک ونه کړي. په 1923 لمریز کال کې د ایران د مسلمانانو د اسلامي غورځنګ له پیله د فلسطین له خلکو ملاتړ د دغه انقلابي غورځنګ له مهمو اهدافو څخه و. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په پهلوی رژیم باندې یو له مهمو نیوکو څخه له سونیستي رژیم سره د هغه نږدې اړیکې وې. په 1979 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د خپلې خاورې د ازادولو لپاره له فلسطینیان سره د ایران د ولس او چارواکو ملاتړ پراخ اړخونه پیدا کړل چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د فلسطین د مسلې او د غزې د مظلومو او مقاومت کوونکو خلکو په ملاتړ کې هیڅ شک نه پرېږدي. دې پرېکنده او سازوباز نه کوونکی دریځ ته په پام سره دا پوښتنه مطرح کېدای سي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولې د فلسطین د خلکو له ایډیالونو دومره ملاتړ کوي. په تیره بیا د ایران دغه ظلم ضد سیاست د سیونیست رژیم او امریکا لپاره مشکلات رامنځته کړي.
ایزانو د فلسطین د خلکو ملاتړ تر ټولو لومړی انساني دنده ده. هیڅ انسان د یوه هیواد د اشغال او د هغه د خلکو د ځپلو او وژلو څخه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. په همدې خاطر نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت بلکې د نړۍ ټول هیوادونه باید د فلسطین له خلکو او د دغه هیواد له آزادۍ ملاتړ وکړي. سیونیست رژیم د فلسطین په خاورې واکمني کوي او په زوره یې ورباندې قبضه کړې ده. نو د نړیوالو قوانینو له مخې دغه رژیم قانوني نه دی او د په تیریدو سره مشروعیت نشي ورکولې. په دې تعریف سره د فلسطین هیواد اوس هم د فلسطین هیواد دی او لامدې عمله د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ کله سیونیست رژیم پر رسمیت نه دی پیژندلې او د نړۍ د ډیرو حکومتونو په خلاف د سترو قدرتونو ناسم سیاسي ملاحظات او دباو او فشار سبب شوی نه چې خپل دا منطقي او قانوني دریز بدل کړي. لبلې خوا د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې ژوند د لومړي او ډیر مهم بشري حق په توګه ورزی شوی دی. په هر حال سیونیستانو له ډیرو فلسطینیانو دغه طبیعي حق اخیستی او هغه کسان چې ژوندي پاتې شوي له ازادۍ او عزت څخه برخمن نه دي چې په دې اعلامیه کې ټینګار شوی په میلیونونو فلسطینیان له خپلې خاورې بېځایه شوي دي او په اشغال شوي فلسطین او نورو هیوادونو کې خپل سخت ژوند تیروي. د دوی څه د پاسه 10,000 بندیان د سیونیست رژیم په زندانونو کې سخت شرایط لري. پر دې سربیره سیونیست رژیم په نیواکي فلسطین کې غیر انساني او پراخ توقمیز تبعیض هم پلی کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 1915 کال کې دیو پریکړه لیک له لارې سیهونیزم د توکم پالنې او نژادي تبعیض یوه بڼه وبلله. نړیوالو بنسټونو په مختلفو اسنادو او راپورټونو کې د سیونیست رژیم لخوا له نړیوالو قوانینو څخه د بې شمېره او ښکاره سرغړونو یادونه شوې ده. خو دغه رژیم د امریکا او اروپایي حکومتونو په ملاتړ خپلو جماعتونو ته هماغه راز دوام ورکوي. دغه ملاتړونه د دې سبب شول چې د سیبنس رژیم پوځیان د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د الاقصی د طوفان له عملیاتو وروسته د فلسطینیانو په خلاف د خپلو جنایتونو او وحشت اوج ته ورسوي او له ټولو قانوني او بشري سرو کرخو سرغنونه کړې ده. په داسې یوه حالت کې اسلامي جمهوریت چې تل د دې مظلوم ملت مدافع و، اوس د پخوا په پرتله ځان د هغوی په وړاندې ډېر مسؤول ګڼي.
د دې ترڅنګ چې د ایران خلک د مسلمانانو په توګه د اسلامي ارزښتونو پیروي کوي، ځانونه ژمن ګڼي چې د فلسطین د مظلوم ولس ملاتړ وکړي او د دې خاورې د نیواکرو په وړاندې مبارزه وکړي. په قرآن شریف او احادیثو کې څو ځلې ټینګار سوی چې مسلمانان باید د ظالمانو او حاکمانو په وړاندې له یو بل دفاع وکړي او د مظلومانو دوست واوسي. مطال خدای د سورت نساء په 15 اویایم مبارکایت کې مسلمانان ته په کلکه فرمایلی دی، ولی د خدای په لار کې او د هغو نارینه ښځو او ماشومانو سره چې د ظالمانو لخوا کمزوري سوي دي جنگ نه کوئ. او د اسلام ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، څوک چې د مظلوم فریاد واوري چې له مسلمانانو مرسته غواړي خو مرستو ته حاضر نسی، نو مسلمان نه دی. په دې توګه د فلسطین د مظلومو خلکو په هر اړخیز او عملي ملاتړ کې د مسلمانانو او اسلامي حکومتونو مسؤلیت څرګند دی. له بده مرغه د فلسطین له خلکو سره د دغو حکومتونو زیاتر ملاتړ یوازې په کلماتو او شعارونو پورې محدود دی، او ځینې یې حتی له سیونیستي رژیم سره پراخې سیاسي او اقتصادي اړیکې پالی.
ایزانو هغه بلا مسئله چې ایران خلک د فلسطین له خلکو سره د مرستې لپاره ډیر هوډمن کوي، دا غوی انقلابی ارزښتونه چې لا سوچا اسلام سرچینه اخلي او په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړې د سیسا او ساداتوب نه قبلي. ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون یو سلو څلور پنځوسمه ماده د نړۍ په هر برخه کې د استکبار پر وړاندې د مظلومانو د حقوقو غوښتونکو مبارزې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ ټینګار کوي، او یو سلو دوه پنځوسمه ماده د ټولو مسلمانانو د حقوقو دفاع کوي. په دې اساس د ازادۍ له غورځنګونو په تیر بیا د فلسطین له مقاومت ملاتړ د اسلامي انقلاب له مهمو اصولو دي، او له همدې امله حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او حضرت امام خامنه‌ای په خپل هوښیارتیا او دقت سره د فلسطین مسأله تر ټولو مهمه مسأله ګرځولې ده. اسلامي نړۍ او د ایران د سیاست لومړیتوب معلوم دی. بلا مسأله چې د فلسطین مسأله د ایرانیانو په شمول د ټولو مسلمانانو لپاره مهمه او حساسه کوي، د سیونیست رژیم لخوا د قدس یا بیت المقدس د خار نیواک او د الاقصی جمعه د ورانول لپاره دغه رژیم هڅې دي. په داسې حال کې چې دغه سپیڅلې جمعه د مسلمان نو لومړی قبله او غزید چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اسمان ته پورته شوی او د مسلمانانو لپاره ډیر زیات ارزښت لري. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د مسلمانانو او د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د فلسطین او بیت المقدس د نیواک اهمیت ته په پام سره د اسلامي انقلاب له بریالیتوب ایواز شپږ میاشتې ورسته د روژې د مبارک میاشتې ورستی جمعه د قدس د نړیوال ورځ په توګه اعلان کړه. په 1909 کال کې ایران او لا ټول مسلمانان وغوښتل شي په دې ورځ د فلسطین د خلکو په ملاتړ او لا ظالم او نیواګر سیونیست رژیم سره په مخالفت کې مظاهره وکړي. دا مظاهره هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او برخو کې ترسره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت اروخات بنسټګر د قدس ورځ د اسلام ورځ وبلاوي فرمایل، خدای دې مونږ ته توفیق راکړي چې ورځ قدس تلار شو او المونز ادا کرو. بیل شکا ایران اسلامی جمهوریت د فلسطین د آزادی لپاره په شارونو او سیاسی او تبلیغاتی اقدامات راضی نه دی، او د اسلامی نړۍ د دغه ژورې ریښې د حل لپاره یو ډیموکراټیک او عادلانه حل لار وړاندې کړی ده. ایران د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای دغه حل لار لنډیز داسې بیانوي: د فلسطین د مسالې یوازینی حل لار دا ده چې د فلسطین اصلي خلک، هغه څوک چې په فلسطین کې اوسېږي او کله فلسطین بهر دی، نظام په خپل جوړ کړي، د خپل هیواد واکمن په خپل وټاکي.
په لنډه توګه د فلسطین له مظلوم ملت سره د ایران د اسلامي جمهوریت هر اړخیز ملاتړ او له سیونیستي نیواک د هغوی د خاورې د آزادولو هدف په ټینګو انساني، منطقي، قانوني او اسلامي دلایلو ولاړ دی. دغو څرګندو دلایلو ته په پام سره وسته پوښتنه راپورته کیږي چې ولې د نړۍ ډېر دولتونه په ځانګړي توګه اسلامي دولتونه د فلسطین له خلکو سره جدي او مؤثره مرسته نه کوي او په عملي توګه د فلسطین د اسلامي خاورې اشغال په رسمیت پیژندلی او له جنایتکار سیونیست رژیم سره همکاري کوي.
ایزانو د دې پروگرام وخت همدلتا پای ته ورسید. د قدس د آزادۍ په هیله پم دې زه لا تاسو اجازه غواړم
او په متعال خدای مو سپارو.
تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ.
تلپات خوشبویی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د تلپاتې خوشبویی په نامه د یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. د تلپاتې خوشبویی په نامه د پروګرام کې د مختلفو معرفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د څرګندونو څېړنه کوو. دوی الهی تسکین او آرامښت په زړونو کې د هیلې او امید د راژوندې کېدو او په ځوانانو کې د نهیلۍ د مخنیول کېدو لامل معرفي کوي او دا یو ډول له رسول الله مبارک سره بیعت ګڼي. خدای تعالی په قرآن کریم کې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت کولو په هکله فرمایي: ای پیغمبره، کومو کسانو چې له تا سره بیعت وکړ، متعال خدای پوهیده چې د هغوی په زړونو کې څه دي. په رښتونې انګیزې سره دغه بیعت سبب کیږي چې خدای د هغوی پر زړونو سکون او آرامښت نازل کړي. کله چې په زړونو کې سکون نازل شي، نو اندېښنې به یې ختم شي، نهیلۍ او ناامیدۍ به ختم شي. نن سبا د دښمنانو یو مهم کار د ناامیدۍ رامنځته کول دي. په مختلفو برخو کې ځوانان نهیلي کوي، مشران ناامیده کوي، زاړه انقلابیان ناامیده کوي. دا الهي سکون او قراری انسان ته هیله او امید ورکوي. له پیغمبر سره بیعت داسې دی: تا تاسو چې کله له انقلاب سره بیعت کوئ او خپل بیعت تازه کوئ او نوی کوئ، نو له پیغمبر سره مو بیعت کړی دی. کوم کس چې نن له امام خمینی سره بیعت کوي له پیغمبر سره یې بیعت کړی دی. کله چې تاسو د امام انقلابي لاره ژوندی ساتئ او نه پرېږدئ چې خراب شي، نه پرېږدئ چې زړه او زاړه شي، نو په حقیقت کې مو له پیغمبر سره بیعت کړی دی. او کله چې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړی، نو هغه وخت فانزل السکینتو علیهم، متعال خدای با زړونو ته آرامښت ورکړي. کله چې آرامښت ولري او د زړه ډاډ او اطمینان ولري، هغه وخت له دښمن سره د مقابلې په ډګر کې حق حیران نه پاتې کیږي، په ناهیلۍ نه اخته کیږي، دوی دوه زړی نه کیږي او پښې مو نه لرزیږي. نن سبا انسان د دغه سکون او آرامښت په برکت یقین کولی شي چې د ایران ولس به پر امریکا او د هغې پر دسیسو خامخا برلاسي او بریالی شي. قدرمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
عزتمن اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د پښتو یو سات خبرونه واوریده. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان. Thank you.